دوستانو ستړي مشه اجمل اندیمه او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کومه پمبکړی د دې خبرونې د سر خبري مسایلو ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شرزافيري کرنډي کرلنجون او خزو سره د طالبانو پرچلن سختنی وکی کړی دی. دی پرون نو وخت د قطر لپلازمین دوهې نه پانلاین غونډه کې لوښ میر افغان رسنوي سره د خبر پر مهال وویل چې دا دریم پر لپسې کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو محرومې دي او طالبانو د څه باندې دوه نیم کلنې واکمنۍ پر مهال د افغان میرمنو لپاره د محدودیتونو تر 500 زیات فرمانونه خپاره کړي چې څه کوي، چیرته به ځي او څرنګه جامې به اغوندي. اغلی ډیکر زیاته کړي چې په نړۍ کې بل هیڅ هیواد په دې ډول خپل نمایي وګړي نه دي حذف کړي. د افغانستان لپاره د امریکا شرزافيري همدارنګه ویل چې پر خځو د طالبانو دا بندیز هر کال افغانستان ته ملیاردونو ډالر تاوان لري. د افغانستان د خزو یوې معترضې ډلې د طالبانو په زندان کې د منیجی صدیقي روغتیایي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د خزو دا فعاله طالبانو شکنجه کړې ده. د زنان از دریچی امید په نوم د خزو معترضه ډله چې په افغانستان کې چې په پاکستان کې میشته ده پرون په اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې د بشري حقوقو پر فعالانو نیوکه کړې چې د میرمن صدیقي په ناڅرګند برخلیک پټه خله پاتې دي. ظاهرا د طالبانو د زندانونو اداري یو ویډیوي ریپورت خپور کړی چې په یو برخه کې منیجه صدیقی هم څرګندېږي او د شکنجې په اړه ریپورټونه ردی. معلومه نه ده چې هغې دا څرګندونې تر څه ډول شرایطو لاندې کړي دي. منیجه صدیقی د جنبش خود جوش زنان غړی ده چې 2023 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې ده. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان خبریالانو بنسټ د طالبانو له بند څخه د هرات د سولې د جهاني تلویزیون د مسول رامین امیری او په کندوز کې د یک تلویزیون د خبریال عبدالله واحدي د خوشی کېدو غوښتنه کړې. دغه بنسټ نن په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په مرستندویه ماموریت یا یونامه غږ کړی دی چې د دې خبریالانو د خوشی کېدو لپاره زمینه برابره کړي. تر اوسه پورې طالبانو لوري د دې دوو خبریالانو د نیولو علت نه دی روښانه شوی. په کندهار کې دیرش خزی قابلی شوې دي. د خزو ته د زده کړو دا بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې ICHRO موسسې په مرسته چمتو شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د دې خزو د فرایت خبر نن خپور کړ او څرګنده کړې ده چې له دوی سره په دې برخه کې د جاپان یوې موسسې همکاري کړې ده. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې له خپلې خاورې د افغان کډوال په زوره نه باسي او د ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره دې لازم اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو ایستل به نجونې او ښځې له زیات خطر سره مخ کړي او د روسیې ولسمشر وایي روسیا دا نیت نه لري چې د ناټو په کوم غړي هیواد برید وکړي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې پر پولینډ به حمله ونه کړي. همداراز پر بالتیک هیوادونو یا پر چک جمهوریت خو که چېرته لویدیز F-14 جنګي الوتکې اوکراین ته ورکړي روسي ځواکونه به د الوتکې نسکوري کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تیرې ورځې سیلابونو دوی ته ډیر مالی تاوانونه اړولي. همدارنګه په ځینو ځایونو کې د خلکو د مړینې او بشري تلفاتو سبب شوي هم دي. افغانستان په وروستیو کې پرله پسې له طبیعي پیښو سره مخ دی. سیلابونه په ځینو ځایونو کې ډیرې واورې ورېدل، هغه اندېښنې دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک زیانمن کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې یو شمیر افغانان وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش د لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویش د مرکزونو څخه د لریوالي له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې تذکیرې ترلاسه کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. په اسلام آباد کې مو د افغان معترضو میرمنو د وروستي اعتراض نم خبرو چې په کې د منیجی صدیقي چې د طالبانو په بند کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان په اړه په نورو ریپورټونو سربیره دا هم اوري چې په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږه غلازه رادیو ناوړی د فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تیرې ورځې سیلابونو دوی ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي. د دوی په وینا د سیلابونو لامل د خلکو د استوګنې کورونه ویجاړ شوي او د پلونو او پلچکونو د ویجاړېدو لامل لارې هم تړل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې اداره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واورو او په ځینو ځایونو کې د سختو ورښتونو تالندې او همدارنګ د سیلابونو د راوتلو د احتمال خبرداری ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په فاریاب او سرپل ولایتونو کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایتونو کې د تیرې ورځې سیلابونو د دوی کورونه نړولي، کروندې ویجاړې کړي او څاروي یې له منځه وړي دي. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
فاریاب ولایت ته ډېر زیان اوښتی. د چراغ، پښتون کوټ، المار او قیصار ولسوالیو ډیر زیانونه لیدل. پلونه او پلچکونه او کورونه یې ویجاړ کړي او ډیر کرنیز ځمکې هم ویجاړې کړي دي.
بل پلو د سرپل ولایت د لټیکلي اوسیدونکي رحیم امین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د کورونو د ویجاړېدو په ګډون یو عامه جومات هم ویجاړ شوی او مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي.
د سرپل ولایت په مرکز کې لتیکلی کې درې څلور کورونه ویجاړ کړي. د پولی خشتي په نوم یو پل چې موټر پې ترې ریدل او له نورو کلیو سره یې دا سیمه نښلولې وه ویجاړ کړی او یو سرای چې زموږ یو هیوادوال پکې خپل څاروي ساتل ویجاړ شوی دی. څاروي یې په میدان پاتې دي. څو دوکانونه هم وران شوي او له بده مرغه زموږ یو جومات چې د ګلنار جومات نومیږي یو دیوال د سیند پر غاړه و هغه هم ویجاړ شوی دی.
دغه سیلاب ځپلي خلک وایي چې بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ویاند ملا جانان سایق نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب رانه کړ. خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په فاریاب، فراه، سرپل او بادغیس ولایتونو کې د سیمه ییزو چارواکو په حواله د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو کروندګرو ته د ځاني زیانونو تر څنګ د پام وړ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دوی په وینا په دغو سیلابونو کې د استوګنې کورونه، یو ښوونځی او یو جومات، د اوبو درې فابریکې او دوه اساسي پلونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم له منځه وړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د هوا پیژندنې رئیس نسیم مرادی کوهمردی رسنیو ته په واسطه ولی ویډیویي پیغام کې ویلي
سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د نسبتا سخت واورو، بارانونو، تالندې او سیلابونو دراوتو احتمال شته. د سالنګ په ګډون په لویدیځو، شمال، شمال لویدیځو، شمال ختیځو، ختیځو او مرکزی سیمو کې د اورښت اټکل کیږي او اورښت اندازه به له 1500 تر 1500 پورې وي.
یادې ادارې د چهارشنبې په ورځ هم په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، اورزګان، زابل، غزنی، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا او کابل په ګډون د افغانستان په څه باندې 15 ولایتونو کې د درنې واورې او باران د ورېدو وړاندوینه شوې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سمګګلا ازادي رادیو ناوړی د بخنې نړیوال سازمان وایلا پاکستان د افغان کډوالو وستل به خزي اونجونی په ځینو مواردو کې له بیساري ګواښ سره مخ کړي. د سازمان پر ټوئیټر په یو بیان کې چنن خبر شبه ویلي پاکستان باید د جبري ستنونی لړۍ ودروي او د افغان کډوالو خزو اونجونو د خوندیتوب لپاره د مثبت ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانو ته ځینې پاکستاني حکومتي سرچینو ویلي په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه ورله مخه معلومات راټول شي او د دوی د استلو دوهم لړۍ به پر اتلون کېونه کې پایل شي. اکرام الله اکرام لنور تفصیل سره.
له پاکستان د افغان کډوالو د وستلو د دوهم لړۍ د پایل پاړه د خبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې باید جبري ستنونه ودروي. دغه سازمان په یو بیان کې چې نن یې خبر کړی ویلي له پاکستان د افغان کډوالو وستل به خزي او نجونی په ځینو مواردو کې له بي ساري ګواښ سره مخ کړي. ایمنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي چې د کډوالو جبري شړل د زده کړو کار فعالیت او په نورو ورځنیو برخو کې د افغان خزو او نجونو ونډه په جدي ډول راکموي. دغه سازمان غوښتنه کړې چې پاکستان دې د افغان کډوالو مېرمنو او نجونو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان ښځې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو په هر ډول فعالیت بندیزونه لګولي بیرته ستنولي د مرګ له ګواښ سره مخ کوي. یو پخوانی افغان خبریاله چې اوس په اسلام آباد کې میشته ده او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ډېری مېرمنې چې د بشري حقونو فعالیتونو کې بوخت وو او ډېری خبریالانې چې د افغانستان څخه د خپل ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته راغلي دي، که چیرته دغه مېرمنې بیرته د پاکستان څخه په زور ایستل کیږي او بیرته افغانستان ته ځي د دوی د ژوند لپاره ډیر زیات خطر دی، ځکه هلته کار او روزګار نشته دی، د دوی پر فعالیتونو باندې بندیزونه لګول شوی دي.
د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات وایي
افراد بشماری کې به کشور پاکستان پناه آوردن
بشمیر افغانانو چې پاکستان ته پناه راوړي دوی یو ډول ارشوی چې خپل هیواد خپل کور او خپل هر څه پریږدي او خپل سر خوندي کړي. اوس چې پاکستان بیا د افغانانو د وستلو لړۍ پیلوي دا به د افغان کډوالو په وړاندې یو جدي فاجعه رامنځته کړي.
په وطنشان برګردانه یک فاجعه خیلی بزرگی به وجود بیاید.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې ته ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ویلي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه ورلمخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ به د اپریل په 15مه پیل شي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. مخکې پاکستان کې د کډوالو د حقونو د دفاع یو بنسټ کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټي ویلي و چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو اعتبار به د مارچ په 1 پای ته ورسیږي او له دې وروسته به سلګونه زره افغان کډوال له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي و چې پاکستان 850 زره هغه افغان کډوالو ته چې د آی سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15مې نیټې پورې وخت ورکړی او څو په خپله خوښه له پاکستانه ووځي که نه دوی به وایستل شي. د یادونه ده چې پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې راهیسې ورلمخه له دې هېواده د ناقانونه کډوالو د ویستلو په لړ کې څه باندې 15,00,000 کډوال افغانستان ته استولي. پاکستان په داسې حال کې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ستنونې خبر ورکړی چې اوس مهال د اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د پاکستاني طالبانو په سر اړیکې ظاهرا ترنګلې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اسلام آباد کې د افغان مېرمنو یوې ډلې د طالبانو په سندان کې د بندي منیجه صدیقي د روغتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پنځه امید په نوم د افغان ښځو د غورځنګ ادعا کړې چې نوموړي د طالبانو لخوا شکنجه کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان په اسلام آباد کې د پنچری امید په نوم د افغان ښځو یو غورځنګ ادعا کوي چې منیجه صدیقي د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي او روغتي وضعیت یې ښه نه دی. دغه غورځنګ د ادعا د مارچ په 20مه په سرپټي ځای کې د اغلی صدیقي د خوشي کېدلو لپاره په یو جوړ شوي اعتراض کې وکړه. د پنچری امید د ښځو غورځنګ په دې اړه یو اعلامیه هم ورکړې چې په یوې برخه کې ادعا شوي چې منیجه صدیقي نه مدافع وکیل ته او نه هم د خپل کورنۍ غړو ته لاسرسی لري. د یاد غورځنګ مسؤلې فی عرفی ازادی رادیو ته وویل
د حق او عدالت غوښتنه جرم نه دی، د بشری حقوقو په برخه کې فعالیت جرم نه دی. منیجه صدیقی د حق د بشری حقوقو په برخه کې د فعالیتونو لامل نیول په داسې حال کې چې په زندان کې تر شکنجه لاندې ده او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د زندانونو چارو د سمونې د عربیا د ترخیب له په زندان کې د منیجه صدیقی د شکنجه او د حق د نامطلوب وضعیت په اړه خبر شوی راپورونه ردوي. یادې درې نن د مارچ په 28مه په خپل یوټیوب باندې د یو ویډیو په خپرولو سره ویلي چې منیجه صدیقی د محکمې تر حکم وروسته د ترخیب له په خزینه محبس کې د ټولو اسانتیو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تیروي. د ویډیو کې منیجست د قیام غږیدلې ویلي چې شکنجه شوې نه ده، روغتیایي وضعیت یې ښه دی او خپلې کورنۍ سره ارتباط هم لري. خو د خپلې ازادېدو غوښتنه یې کړې ده، خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړی تر کومو شرایطو لاندې کړي دي. د پنجرې امید د ښځو غورځنګ په اعلامیه کې دا ادعام شوې چې طالبانو د جنسیتي تبعیض په پلي کولو سره په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید رامنځته کړی دی. د افغانستان د خودجوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د تیر زیږدیز کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او له څه مودې وروسته د څرخی پله زندان ته ولیږدول شوه. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د یاد خوځښتونو د ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې هغه او د زده کړې د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوي دي. د منیجه صدیقي کورنۍ او همکاران ادعا کوي چې هغه د طالبانو حکومت لخوا د نورو تورونو سربیره د دوی د مشر ملا هیبت الله د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده، خو طالبانو دا خبره تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړې.
اخوا په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطني افغان خبريالانو افغانستان کې د ملګرو ملتونو لاستازولې نه غوښتي چې له هر ممکن لارې څخه چوي د طالبانو په بند کې د دوو سیمهیزو خبريالانو رامین اميري او عبید الله احمدي او نورو خبريالانو د خوشي کېدو زمينه برابر کړي. د سنا کاکړ په یو بل ریپورت کې په دې اړه مچو سیاته ورو.
په اروپا او شمالي امریکا کې میش جلا وطني افغان خبريالان وي رامین اميري، عبید الله احمدي او د طالبانو په بند کې ټول افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید له بنده خوشي شي. دوی د پنځم به پورز د ویلامي په خبرولو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استازولي یا یونما له دفتر وغوښتل چې له هرې ممکنې لارې د دوغ دوو سیمه ییزو خبريالانو او نور افغان خبريالانو د خلاصون لپاره زمينه برابره کړي. په اروپا او شمالي امریکا کې د میشتو افغان خبريالانو په خبره په هرات کې د سولې نړیوال تلویزیون د مسؤل عبید الله احمدي او په کندوز کې د یک تلویزیون د سیمه ییز خبريال رامین اميري د نیولو او د دوی د ازادیو د سلب د دوام لاملونه د طالبانو لخوا نه دي اعلان شوي. د اعلامیې پر بنسټ د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو د ازادیو سلبول د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده او باید د بشري حقونو پر وړاندې د جدي جرم په توګه د طالبانو په کړنو کې شامل شي. مجیب خلوتګر چې په اروپا او شمالي امریکا کې د جلا وطنو افغان خبريالانو له ډلې څخه دی، ازادي راډیو ته د دې غوښتنې په اړه وویل:
ما از دفتر معاونت سازمان
موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه څخه غواړو چې لټولو ممکنو لارو چې دوی خپل پر ډیر خپويږي د دې دوه خبريالانو او همدا شان د طالبانو په بند کې د نورو خبريالانو چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته د خوشی کېدو زمينه برابر کړی.
را مساعد بسازن.
هغه زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ریچارډ بنټ څخه هم غوښتي چې خپل یو راپور په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت او د بیان ازادۍ ته ځانګړی کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یې یونما تر اوسه د افغان خبريالانو د غوښتنې ته خبرګون نه دی ښودلی، خو په خوای تل د طالبانو لخوا د خبريالانو نیول د اندېښنې وړ بللې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نننه یو شمېر خبريالان ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویرې دوی اړ کړي چې حقایق سانسور کړي. په افغانستان کې یو له دغو خبريالانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
بعد از سقوط نظام جمهوریت
د جمهوریت نظام لړنګي دوروسته یو شمیر خبريالان د حقایقو د انعکاس ورکولو لامل نیول شوی، بندیان شوی او وهل شوی. لبد امر غدا بهیر سم روان دي. درسنه یو پټول معلوماتو کې سانسور شته. یو خبريال نشي کولای حقیقت ته انعکاس ورکړي، سکه چې غواخل کیږي او په پای کې نیول کیږي او وهل کیږي.
په خاطر دې کی بو تهدید میشه.
هغه څه چې د طالبانو حکومت په خاطر رد کړی او ویلې دي چې په افغانستان کې د زینو خبريالانو پر وړاندې د دوی اقدامات د دوی د خبريالي له فعالیتونو سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خبريالانو مرکز دوی اونۍ وړاندې ویلي وو چې په 1402 لمریز کال کې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو څخه د سرغړونې 109 قضیې ثبت کړي، چاته د ګواښونو او 950 د خبريالانو د نیولو دي. دغه مرکز د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې ډیری دغه نیونې موقتی وي او له یو څخه تر 2 ساعتونو 2 ورځو او 9 اونیو پورې دوام کړی، خو په ځینو مواردو کې تر 3 میاشتو دوام درلود. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې وروستیو کې یو ځل بیا له خبريالانو څخه د ملاتړ په څرګندولو سره ویلي چې دوی هیله لري چې خبريالان به د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په پام کې نیولو سره حقایق په رښتینی ډول انعکاس کړي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی او د حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني وایي چې د څه باندې 15 میاشتو په ترڅ کې د دې جګړې د تلفاتو شمیر تر 2500 تنو واوښت. جزئیات په دې رپورټ کې.
په غزه کې نن بیا بمباری روانې دي او جګړې دي. دا پیښه وروسته تر دې شوې دي چې واشنگتن وویل چې اسرائیل موافقه وکړه چې د لغوه شویو خبرو لپاره به بله موده وټاکي. په غزه کې نننۍ بمباری او جګړې د سربیره روانې دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د مارچ په 15مه په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو او د حماس له لوري د برمتو د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته د اسرائیلي پلاوي سفر د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته د دې لپاره لغوه کړ چې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو څرنګه په غزه کې د اوربند ټینګېدو پریکړه لیکته مثبت رایه ورکړه. واشنگتن د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملکی تلفاتو له امله او غزې ته د خوراکي موادو د لیږلو د مخنیوي په خاطر انتقاد کړی دی. همدارس واشنگتن له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په لری جنوبي شهر رفح باندې لمځکني عملیاتو ډډه وکړي ځکه چې د سیمه لاغو ملکیانو ډکه ده چې د جګړې له امله یې هلته پناه وړې ده. د نړۍ نورو مشرانو هم خبرداری ورکړی دی چې په رفح کې به جګړه د غزې د 2,000,000 اوسیدونکو بد بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. فرانس پریس اژانس په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له څه باندې 15 میاشتو راهیسې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر لږ تر لږه 2,525 ته رسېدلی دی. په دې تلفاتو کې هغه څه باندې 60 تنه هم شامل دي چې په 13 ساعتونو کې وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر 9 را په دې خوا د دې جګړې له امله د ټپیانو شمیر 4,980 تنه یادوي چې په دې کې څه باندې 90 تنه په 13 ساعتونو کې ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د برېښنایي تذکیرو د ویشت لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویشت مرکزونو څخه د لریوالي لامل تر اوسه نه دي توانیدلی چې تذکیرې ترلاسه کړي. له دوی څخه یو شمیر کسانو له ازادي لړیو سره په خبرو کې وویل چې د برېښنایي تذکیرو د ویش په بهیر کې د ډیرو ستونزو له امله ډیر وخت تاړ کیږي چې د تذکیرو له اخیستو لاس په سر شي. خو بل مخه دا مهال د برېښنایي تذکيري لرل په ډیرو شیانو کې لکه د سیم کارت اخیستلو کې وختون کړي. دا په داسې حال کې چې طالبان حکومت د ایسایو او معلوماتو ملي اداره وایي د تیر کال د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې شپږ مرکزونو لارې څخه باندې 3,000,000 کسانو باندې برېښنایي تذکيري ویشل دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
کته هم د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 هجری لمریز کال کې ملیونونو کسانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی و. خو یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې د ستونزو او د دې بهیر د اوږدې مودې له امله نه دي توانېدلي چې تذکرې ترلاسه کړي. کابل ښار کې یوه میرمن چې نه واړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د برېښنایي تذکرې د اخیستو لړۍ دومره پڅه ده چې اوس اړه شوې چې د تذکرې له اخیستو ډډه وکړي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او زه هم غواړم چې سلایسنه وکم او الکترونیکی تذکره واخلم، خو متاسفانه پروسه جنجالی ده. یو ځل خلاص کیږي نه، ډیر وخت نیسی. په دې خاطر پروسه ډیر جنجالی پروسه ده. ځینې کسان دي چې متاسفانه شپږ میاشتې یو کال په دغه موضوع سرګردان دي. اوس نه غواړم چې الکترونیکی تذکره واخلم تر هغه وخت چې پروسه یې اسانه شي.
بلخوا بیا د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د نشټوالي او د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکرې واخلي. د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي کفایت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا یوه جدي ستونزه ده او حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
منګه برقی تذکره جوړول د پاره دلته مرکز ته راځو. ډیر داسې غریب او بے روزګار خلک یاغه چې دلته تذکره جوړین او بیا غه تګ راتګ دوه درې ځله تګ راتګ کیږي.
نو موږ غوښتل چې کوم نو ولسوالان ډیر لري دا غه خو 15000 نه شپږ زره په دې برقی تذکره مصرف راځي او دوه ځله درې درې ځله راتګ کیږي. بعض مشکلات سند چې پیښ شي زما هم دغه خواهش د دولت نه چې هر ولسوالي کې چې دغه سہولت جوړ شي نو ډیر بخې.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر کال په ټول افغانستان کې د څه باندې 3 میلیونو برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی دی. د دې ادارې ویاند حلیم رفیع په یو پیغام کې چې د دې ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي
دسای معلومات ملي ادارې د 1402 کال له پیله تر دې دمه په ټول هیواد کې د شپږ اویا فعالو ویشتنو له طریقه 3,000,000 هیوادونو ته الیکشن کې تذکرې ویشلې چې له دغې جملې څخه یې 2,018,000 نارینه او 1,065,000 تنه ښځینه وګړي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت کوي، بلکې مخکې هم څو ځلې خلکو ازادي راډیو ته د دغه بهیر د پڅوالي او د برېښنایي تذکرو د بیې چې له 100 افغانیو 1500 ته لوړه شوې شکایت کړی دی او د دې ستونزې د حل غوښتنه یې کړې. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په 2018 کال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام لخوا پیل شو. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پیل راهیسې تر اوسه 12,900,000 کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دوستانو د خبرونه په پایل کې مو په دې اړه ریپورت واوري د چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د غلطه ویل کېږي قانوني اسناد نه لري د استل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د بخښنې نړیوال سازمان په دې اندېښنه ښودلې وه. خو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اداره بیا وایي چې په دې ټولنې پورې اړوند هیوادونو کې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې شمیر په زیاتېدو دی. د اداره وایي افغانان د 2023 کال په جنوري کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیل کې چې پرون خپور کړی دی وایي روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 8,600 غوښتنلیکونه ثبت شوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAA وایي افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ 6 خپره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تیر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8,600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالې د 8,000 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې د جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده، خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دونیم کاله کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیغام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
اصلا دریافت نکردم.
ذکر الله هم له څه باندې یو کار راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې، خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جان مومی
شاوخوا یو کال او څو میشت کیږي چې موږ ته د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه دراغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لپاره